ستړي مشي قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم د هند صدر اعظم د ورستیو څرګندونو حال درکو چې پرونه د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله ویل چې افغانان د خیراتونکو لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویل افغانستان سره به همکاري دوام داروي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ، او د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته ویل نوې ډیلی او واشنگتن چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نریندرا مودی د امریکا کانګرس ستیر ورځ په واشنگتن کې وینا وکړه. دوی ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي. دوی وایي د سولې، باثبات او بریالي افغانستان په خاطر زموږ ژمنه زموږ ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه، او په ځانګړي ډول د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاد کړه چې د هند په مرسته جوړی شوی او روان کال مودی په خپل پرانیستی دي. خو د هند صدر اعظم ټینګار وکړ چې لا هم تروریزم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. د په وینا د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره پکار ده چې امریکا او نړیواله ټولنه له هند سره همکاري وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به نن د کتنکی ایالت په لویویل ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام له مخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک کې خپور کړی دی، پخوانی ولسمشر تېره ورځ ناوخته له کابله د امریکا پر لور روان شوی دی. محمد علي د جمعې په شپه د څلور اویا کلونو په عمر د پارکنسون ناروغۍ له امله د امریکا په یو روغتون کې ساه ورکړه. د په 2002 کال کې هغه وخت چې حامد کرزی په افغانستان کې د موقت ادارې مشري کوله، د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د درې ورځو لپاره سفر کړی و. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبریالان تر دې وروسته له ډرون کمرو استفاده نشي کولای. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن به تاسو د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې عکس العمل په دې برخه کې ویني، د ټولنې اعلامیه نشریږي، او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وښيي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې لمخې د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو ته خبر ورکړ چې له ډرون کمرو کار وانخلي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې دا ډول کمرې امنیتي ستونزې پیدا کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس غړې غونډې ته ویل نوې ډیلی او واشنگتن چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړیو ته دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته. دی وایي د هند او امریکا پیاوړي شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي. نریندرا مودی یوه ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې ده په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جیکپوړو امریکایي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت په برخه کې تړون چمتو شوی دی او ډېر ژر به لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې د امریکا او هند ترمنځ د امنیتي همکارۍ او همغږۍ په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون تیر ورځ خپور کړ، پکې د ایران مذهبي، قضایی او سیاسي چارواکي ملامت ګڼل شوی دي چې په شفاهي ډول بهایان د تهدید کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا خایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتي کار واخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال احمد شهید وایي د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د بهایانو محاکمه روانه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لږ تر لږه دوه اویا بهایان په ایران کې زنداني دي. د ترکی پولیس وایي یو کورد ځان وژون کې پرون پر چاودیدونکو موادو بار موټر د سوریه او ترکی پولی ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزو او 15 تنه یې ووژل. د ترکی د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې د وژل شویو کسانو په ډله کې درې ملکیان او دوه خزینه پولیسي شامل دي. په دې پیښه کې یو 50 کسان ټپیان شوي چې درويشتې ولسی وګړي دي. له دې یوه ورځ مخکې په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر په چاودنه کې 11 تنه وژل شوي وو. د ترکی د کورنیو چارو وزارت وایي کره شواهد په لاس ورغلي چې په دغه پیښو کې د کردستان د پی کی کی ګوند چې غیر قانوني اعلان شوی لاس لري. د روسیې ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادونو د بیلاروس له لارې روسیې ته قاچاق کیږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې تېره ورځ په مینسک کې د روسیې او بیلاروس د مشرانو ګډې سیمه ییزې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. روسیې په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو پلاوی کړی دی واردات بند کړل. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، لویدیځو هیوادونو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. او روسي خبر هغه دا چې د ټینس نړیوال فدراسیون نامتو روسي لوبغاړي ماریا شراپو د دوو کلونو لپاره له لوبو منع کړه. شراپو تورنه ده چې منع شوي دوای د خلو بیدو لپاره خوړله. د ټینس نړیوال فدراسیون د بندیز اعلان د جون پاتمه وکړ او د روان میلادي کال د جنوري له 18 نافذ دی. په دې حساب شراپو د 2013 کال د جنوري تر 18 اجازه نه لري چې رسمي لوبې وکړي. شراپو کولی شي چې استناف ته مخه کړي. دا په نړۍ کې 15 ځله د ټینس اتله پاتې شوي. دی ویلي دي د نه پوهېده چې د ټینس نړیوال فدراسیون پر لوبغاړو د ملدونیم دوا پر استعمال بندیز لګولی دی او دی له جنوري راهیسې دا دوا استعمال کړې ده. د شرابو وکیل وایي چې موکل یې وروسته تر دې ملدونیم استعمال کړي چې بندیز پرې لګول شوی وو. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي.
افغانز نیچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز اف امریکا هاف هیلپ کریټ ا بیټر لایف.
نریندرا مودی په هرات کې د هند په مرسته د سلما بند له پرانستلو وروسته امریکا ته تللی دی. د کونړ اوسیدونکي هم وایي چې د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډیر خوښ دي، خو د کونړ د همیشه بهان د همیشه بان سین لپاره د هم یوه چاره وسنجول شي.
مرکزی حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېر په غټه کشه باندې اوبه لرو. د ستر طاقت دیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې د دې ولایتو اوسیدونکو ډېرې مرسته کړې، خو مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو لکه د نورو ولایتونو په څېر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې.
له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو او په جوړولو کې سره مرسته وکړي. د ترمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق پوځ له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د نړیوالې سولې سګنۍ شاخص یا لارښود وایي جنګونه او د زور زیاتي عمل په نړۍ کې ډېر شوي دي. د ژوند رنګونو او بخې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپروو. پکې په افغاني ټولنې کې د حشر د دود مسله څېړل شوې.
اشر یو له هغو ولسی دودیزو انانو څخه یا برخو څخه ده. په هغه باندې د کلي خلک ولس ډیر خراب ولیدل. په هغه کې یو له بل سره خواخوږي او خواخوږي هم د کار په حساب کې.
د هند صدر اعظم د افغانستان لپاره ترورزم تر بل هر څه ستر ګواښ وباله. نریندرا مودی د امریکا د کانګرس غړو ته په واشنگټن کې د وینا په مهال دا هم وویل چې هند د باثباته سوله ییز او پرمختللي افغانستان رغونې ته ژمن دی. بل ورته د هند صدر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخو کې د پراخو همکاریو هیله وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د هند صدر اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تېره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندرا مودی ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د یوې ښې راتلونکي لپاره درک کوي، خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډېره ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکارۍ کړې او قربانۍ ورکړې دي. د کانګرس غړیو د هند د صدر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودی له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګري هیڅ کله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وژل او له منځه وړل دي. تروریزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو تروریزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکری طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپله پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند صدر اعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی و. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند صدر اعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
و امر د چره هند صدر اعظم د امریکا ری کانګرس غړي غونډه ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني و بالا ویل چې افغانان د خیراتونکو لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د سلما د بند او د غراز د افغانستان او د پاکستان پر اړیکو او د تروریزم موضوع پر موضوعاتو لیکنې خبرې شوې. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له امریکا خبریدونکو وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وجل کېدو پیښې ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یو مقاله خپره کړې چې د پایل په کرښه کې راغلي. په بهرنۍ پالیسۍ کې کله کله کلیدي شیبې یا طلایي ساعتونه مخې ته راځي، او دا هغه وخت دی چې یو مهم هدف ته د رسیدو لپاره یو کوچنی کړکۍ پرانستل کیږي. کله هغه ښکاري لکه د بریالیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې ښکاره سوه، خو اکثره وختونه طلایي ساعتونه د سترګو پر اب کې الوزي او وروسته یوازې هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې پالیسي جوړونکي درک کړي چې فرصت یې له لاسه ورکړی دی. د مقالې لیکوال زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان او یو وخت په کابل کې د امریکا سفیر وو او د افغانستان او سیمې حالات له نږدې څاري، لیکي د هغو باسونو پر اساس چې د په وروستیو ورځو کې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره درلودل، دی ګمان کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل چې د می پر 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې ووژل سو، یو طلایي شیبه رامنځته کړه چې په ترڅ کې بلاخره له سختریزو طالبانو او د حقانی شبکې له تروریستانو د ملاتړ د پای ته رسیدو لپاره د پاکستان همکاري یقیني کړه. خلیلزاد لیکي د پاکستان پر سیاست د دغه سیاغیز لرلو لپاره د امریکا متحده ایالات او افغانستان باید د منصور وجل په نورو اقداماتو سره تعقیب کړي، او هغه دا چې پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي. د هغه په وینا له دې پرته به دغه رامنځته سوی فرصت له لاسه ووځي. خلیزاد په وال ستریت ژورنال ورځپاڼه کې د چاپ شوې مقالې په دوام د دې یادونه هم کړې چې دغه سی فرصتونه مخکې هم رامنځته سوي چې له لاسه وتلي دي. د دې په لیکنه ورستۍ طلایي فرصت چې له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو مسله یقیني کولی سي. هغه وخت و چې په 2001 میلادي کال امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمنۍ نسکوره کړه. له هغه وخت وروسته تر 2004 میلادي کال پورې چې افغانانو په پراخو انتخاباتو کې په ګډون سره ولسمشر حامد کرزی غوره کړ، د امریکا حیثیت او اعتبار اوج ته رسیدلی و. د هغه په وینا واشنگتن دغه فرصت وروسته له هغې له لاسه ورکړ چې پر هغو لومړنیو نښو نښانو چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی سترګې پټې کړي او په وړاندې یې له اقدام کولو سره لیوالتیا ونه ښوده. خلیلزاد وړاندې لیکي، د یوه جګپوړي چارواکي په توګه ده د جورج ډبلیو بوش د ادارې د داخلي کړیو په ډیرو بحثونو کې برخه اخیستې چې پکښې دا مسله څیړل کېده چې آیا په رښتیا طالبانو هلته پناه موندلې او د پاکستان د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف دې کار ته اجازه ورکړې، او یا هم دا موضوع دومره مهمه ده چې له اسلام آباد سره د ټکر خطر په ځان ومنل سي. نېشنل انټرست خپرونه په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما بند پرانستلو ته په اشاره د دې هېواد درغولو لپاره د امریکا د هڅو په باب یو مطلب کې لیکي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شمې په ورځ هرات ولایت ته ولاړ. هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ بند نوم ورکول سوی پرانیست. دغه بند چې کار یې څو لسیزې مخکې پیل سوی و د هند په مرسته رغول سوی او خلکو ته یې دوې ګټې رسیږي، اوبه او برېښنا چې میلیونونه افغانان ورته ډېر تیږه دي. د لیکوال په وینا زموږ د متحدو ایالتونو لپاره د سلما بند دا معنا لري چې هغه 45 میگاواټه برېښنا تولیدوي او 15000 هکټار ځمکه خړوبولی سي. خو دغه بند موږ ته یو بل درس هم راکوي چې د پراختیایي مرستو په برخه کې موږ څومره په غلطه لاره تللي یو. د لیکوال په باور موږ هم غوښتل چې په افغانستان کې بندونه جوړ کړو، اوس د ډیموکراسۍ د جوړولو هڅه کوو. نورو ته د بشري حقونو، ښځو ته د جندر یا جنسیتي برابرۍ او د بیان د ازادۍ په اړه روزنه ورکوو. په پای کې لیکوال لیکي، موږ اوس د داسې شیانو په صدرونکو بدل سوي یو چې نه محسوسېږي.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو تر څنګ دغه راز په هرات کې د سلما د بند د رغولو په باب واورېدو چې د هند په مرسته جوړ شوی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډېر خوښ دي، خو له ولسمشر او مرستندویو هیوادونو غواړي چې د کونړ په همیشه بهان سیند باندې هم د برېښنا بندونه جوړ کړي. ویل کېږي چې دغه سیند ډېرو بندونو چې په زرګونو میګاواټه برېښنا به تولیدوي د جوړولو توان لري، دومره چې افغانستان به بهر ته هم صادرولی شي. په دې اړه له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکي وایي د سلما بند په جوړولو له افغان حکومت او د هند له دوست هیواد
په تیر ودانه سره له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ اوسیدونکي وایي د سلما بند په جوړولو له افغان حکومت او د هند له دوست هیواد ډیره مننه کوي چې په افغانستان کې یو ډیره مهمه او حیاتي پروژه بشپړه کړه او دا د هیواد د پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
دغه بند جوړېدل د ټول افغانستان د ولسونو لپاره د خیر ده. دا چې زموږ مشکلات حل شي او مشکلات راکم شي، د امنیت زولې پراخه کیږي، ولس د ترقی آبادۍ مخې ته ځي.
افغانستان زمونږ د ټولو وطن دی، په هر نقطه کې چې کار کېږي د آبادۍ باید افغان خوشحاله شي او د هغې نه ملاتړ وکړي. خلاص باید ولري که غورونو ته پیدا ورسېږي موږ ته فایده را رسېږي.
دوی وایي د کونړ لوی سیند او د پیج سیند په اوږدو کې داسې په لسګونو ځایونه شته چې پرې بندونه جوړېدی او ترې په زرګونه میګاواټه برېښنا ترلاسه کېدی شي.
مرکزي حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېره په غټه کشه باندې اوبه لرو. د سره طاقت ډیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي او توانمندي هم لري.
کونړیان وایي پخواني ولسمشر، مالی وزیر او اوسنی ولسمشر د کونړ په سیند د سورتاق او نورو سیمو کې د بندونو جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. او همدا وجه ده چې د سیند اوبو همیش دوی ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو ګټه ترې نور اخلي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي ولسمشر غنی ورسره ژمنه کړې چې د کونړ په سیند به د برېښنا مهم او ستر بند جوړوي.
افغانستان ولسمشر د برق په رابطه اطمینان یې همدغه چې زه تر ډېره حده مخکې تللی یم، خو په دې مې کار روان کړی. په نږدې کې به انشاءالله دغه زیری د افغانستان ټولو خلکو خصوصا د کونړ خلکو ته ورکړو چې د کونړ په سیند باندې به د برېښنا یو ډېر لوی بند جوړولو چارې پیل شي.
خلک وایي د سلما بند باندې د هند هیواد نږدې 300 میلیونه ډالر ولګول چې یوازې 240 میگاواټه برق تولیدوي او 15,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. که د کونړ په سیند په همدې اندازه سرمایه ولګول شي نو د 0 میگاواټو په شاوخوا کې برېښنا به تولید کړي. څو کاله وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د هند هیواد په مرسته یې د کونړ په سیند شپږ داسې ځایونه سروې کړي چې که بندونه پرې جوړ شي نو 0.5 میگاواټه برق به تولید کړي چې په برکت به یې هیواد د رڼا کېدو تر څنګ د پرمختګ په لور ګړندي ګامونه پورته کړي.
و امریدل چې د کونړ ولایت اوسیدونکي هم له حکومت غواړي چې د کونړ په همیشه بهاند سین باندې د برېښنا د تولید بندونه جوړ کړي چې د 0.5 میگاواټو د تولید د برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د افغانستان د برېښنا شرکت بیا وایي چې له ترکمنستان د سالنګ له لارې د برېښنا د منځي غځولو او سب سټېشنونو کارونه ښه مخته ځي. د دې شرکت ویان ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې چې دغه برېښنا کابل ته ورسیږي د افغانستان یو شمېر مرکزي ولایتونو ته به ورکړل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا له دغه وارداتي برېښنا به د افغانستان په ولایتونو کې 2.3 میلیونه کورنۍ ګټه پورته کړي. خان محمد سین پرې راپورټ لري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له کابل څخه تر غزنی پورې د برېښنا د ستنو د ودرولو، په پروان ولایت کې د سب سټېشن د نصبولو او له کابل تر پکتیا پورې د مزو د غځولو چارې روانې دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د پلخمري د دشت الوان څخه د کابل تر ارغندې پورې د پروژې تړون د کاپیټل آر جی ایم جی وی له شرکت سره لاسلیک شوی. همدارنګه د دې پروژې ارزښت 119 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی ده. د پلخمري د دشت الوان له سب سټېشن څخه به د 209 کیلومترو مزي له غځولو سره کابل ته 0 میگاواټه برېښنا ولېږدېږي.
از کابل الی غزنی پایه ها تکمیل شده است.
دو ویل له کابل تر غزنی پورې د برېښنا ستنې بشپړې شوې. د تصفیه او سب سټېشن کار پیل شوی. 300 میگاواټه برېښنا مخکې له دې چې کابل ته راورسېږي مرکزي ولایتونو ته ورکول کېږي. حکومت او برېښنا شرکت دې کار ته ژمن دی. کابل به ترې 100% کې ګټه واخلي او په ولایتونو کې به 2.3 میلیونه کورنۍ له دې برېښنا سره وصل شي.
2.3 میلیونه
د دې خانواده به یې پک وصل. خاغلی توحیدی وویل د دې پروژې بشپړولو ته 2 کلونه او 6 میاشتې تخمین شوي دي. دا چې د چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري له عمر سیرت څخه به یې واورو.
د برق دغه پروژه چې اوس سلنګ د لارو نه تېرېږي کېږي د افغانستان هغه عمومي منافع پکې نغښتي دي، ځکه چې د برق د لارو نه کم عایدات چې د افغانستان یا کم تاثیر چې د افغانستان په اقتصاد باندې کېږي، خصوصا د کارخانو په برخه کې، خصوصا د برق د لارو نه په خپله کم عایدات چې لاسته راځي، دغه ټول تاثیر ګذاري د افغانستان خزانې ته په خپله د افغانستان حکومت دپاره دا ډېر مثبت ګام ده. د هغې په امنیت کې، د هغې په اقتصادي اړیکو باندې مثبت تاثیرات لري.
کابل، میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندي، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دغه پروژه ځنې تیریږي. خاغلی سیرت دا هم وایي چې له دې سره به اقتصادي زیربناوې پراخي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به هم مهم رول ولوبوي.
و امردل چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ترکمنستان د سالنګ له لارې د برېښنا د مزي غځولو او سب سټېشنونو جوړولو کارونه ښه مخته ځي. د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې د دې ولایت اوسیدونکو ډېره مرسته کړې، خو مرکزي حکومت او مرستندویو ادارو لکه د نورو ولایتونو په څیر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې. یوازې د روان ښوونیز کال په اوږدو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نږدې 14 میلیون افغانیو په اندازه د پوهنې له بهیر سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده. نجیب الله الخیل تفسیر وړاندې کوي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچای زازای آزادای رادیو ته وایي چې اوسمهال خلکو ته د پوهنې ارزښت معلوم شوی او تر بل هر وخت ډیر د پوهنې له بهیر سره په مرکز او ولسوالیو کې د سیمهوالو مرسته ډیره شوې ده. دی زیاتوي د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې د نږدې 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د شخصي ځمکو وقف کول، د ښوونځیو ترمیم، په ښوونځیو کې د جوماتونو آبادول او ښوونځیو ته د میزونو او چوکیو رانیول د بلې هرې سیمې په پرتله د پوهنې د بهیر سره د پکتیکاوالو مینه او والتیا پروداګه کوي. دای وایس اکلب د نجونو یو شمیر خوانزي د 12 ټولګي فارغان ورکی چې دا په پکتیکا کې د یو ارزښتمن خوانیز او فرهنګي بدلون پیل ګڼل کیږي.
مختلف بخشونه لري په چې هغه د ځمکو وقف هم ده، اولادې سره څنګه په خوانزیو کې ترمیم هم کړی ده او مسجدونه هم پکې جوړ شوی دي او لدې سره په څنګه د فرنیچر مرسته هم شوې ده چې تعداد 15 میلیونه 8 لکه اتیا زره یو سلو لسو ته رسیږي.
د پوهنې رئیس زیاتوي له زده کړو سره د خلکو د مینې زیاتېدل، عامه پوهاوی او له دې بهیر سره د قومي مشرانو پرلپسې ملاتړ د ولسي مرستو په راټولولو کې مهم رول لري. نوموړي د پوهنې پر وزارت هم غږ وکړ چې په مالي برخه کې د پکتیکا له معارف سره دوه ګونی چلند پای ته ورسوي.
له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو او په جوړولو کې راسره مرسته وکړي، د ترمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي او پکتیکا ته داسې نظر وکړي لکه څنګه یې چې نورو ولایتو ته نظر کوي.
کله یوې خوا د پکتیکا له 301 ښوونځیو 3 بابه د ناامنیو له امله تړل دي، له بلې خوا ولسونو د تیر پر خلاف د پوهنې له بهیر سره ولسي مرستې ډېرې کړې دي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره ناامنۍ او د 71 ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د پوهنې د روان بهیر پر وړاندې له اساسي خنډونو څخه حسابېږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له 3 تر 5 پورې.
نن د آزادۍ په څپو اونیز پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د مخورو سیاستوالو د نفوذ مسله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د آزادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسلوالو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. د امنیسټي انټرنیشنل ټولنې لخوا په یو خبر شوي بیان کې د جنوبي آسیا لپاره د دې ټولنې مشر چمپا پاتل ویلي د افغانستان په کندوز ولایت کې د وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر ملکیانو یرغمل کول چې پر لویې لارې سفر کوو د نوي تکتیک څرګندونه کوي. داسې تکتیک چې په کړکیچ کې د ملکیانو په یرغملو سره د هغوی ژوند په خطر کې اچوي. پاتل وویل په څه باندې یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د ډېرو ملکیانو یرغمل کول د دې څرګندونه کوي چې وسلوالې ډلې د عادي وګړو ژوند ته درناوی نه کوي. وسلوالې ډلې باید د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. پرون په کندوز کې د کندوز تخار پر لویه لاره بیا د یرغمل نیونې د پیښې خبر ورکړل شو. همدا شېبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. چارواکو څه ویلي چې څومره کسان تر اوسه پورې له وسلوالو سره یرغمل دي؟
زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنګل باغ ازادي راډیو ته وویل چې تېرو ورځو وسلوالو طالبانو 60 تنه هر یرغمل نیولی دي چې له ایران څخه بیره جمع شوي وو او مختلفو تخار ولایتونو ته. نوموړي وویل چې په ورته وخت کې د افغان ګډو ځواکونو په سیمه کې فوځي عملیات پیل کړی وو چې دوی وتوانېدل چې 11 تنه دغه یرغمل شوي مسافران د طالبانو له منګولو څخه وژغوري. او نوموړي وویل چې 9 تنه مسافران لا هم د وسلوالو طالبانو سره یرغمل دي. هغه وایي چې اوس هم په سیمه کې عملیات جریان لري، چې دغه پاتې ارغمل شوي مسافران هم د وسله والو طالبانو له منګلو څخه وژغوري.
دغه خوشی شو سره تاسو تماس نیولی دی، دوی آیا پرون همغه مهال چې یرغمل کېدل په هغه وخت کې ډیر داسې ویل شوي چې په تیښته بریالي شوي دي او یو شمېر کسان یې وروسته خوشی شوي دي؟ پرون د 30 کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړ شوی و.
بله، و تیره ورځ د کندز سیمه چارواکو زه د نقیز ارقام رسنیو ته وړاندې کړي وو، خو اوس هم د سیمې اوسېدونکي ټینګار کوي چې 30 تنه سپرنۍ وسلوالو طالبانو یرغمل نیولی وو. همدارنګه د کندز ولایتي شورا دا خبره تاییدوي چې وسلوالو طالبانو 30 تنه سپرنۍ، یعنې د 2 موټرو سپرنۍ یرغمل نیولی وې، او یو تن سپینږیری کس و، عمر به تقریبا 45 کلو ته رسېږي. دی چې طالبانو له منګلو څخه آزاد شوی و، ده په خبرو کې ویل چې دوی له ایران ته د کار لپاره تللي وو، او هلته د ایران حکومت لخوا دوی شړل شوي وو، او اوس مهال یې غوښتل چې بېرته تخار ولایت خپلو کورونو ته ورشي، چې په لاره کې وسلوالو طالبانو دوی یرغمل نیولي وو. او بیا دوی کله چې وسلوال طالبانو افغان ځواکونه ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، دوی په تېښتې بریالي شوي وو.
بله، اجمل آرین، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کندوز کې د یرغمل نیونې د پیښې په اړه مو تازه معلومات واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې وو، پر 8:30 بجو یوه دقیقه هم اوښتې ده. محمد حدیث پر دې سره بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د کورنیو چارو وزارت هغه پریکړه غندلې چې ګواکې خبریالان تر دې وروسته له ډرون کمرو استفاده نشي کولای. د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل نوې ډیلی واشنگتن چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي په ایران کې د بهائی مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونه کوي. د ترکیې پولیس وایي یو کورد ځان وژون کې پرون پر چاودیدونکو موادو بار موټر د سوریې او ترکیې پولې ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزه او 15 تنه یې ووژل. د روسیې ولسمشر له بلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادونو د بلاروس له لارې روسیې ته قاچاق کیږي. او د ټینس نړیوال فدراسیون روسی نامتو لوبغاړي ماریا شراپو د 2 کلونو لپاره له لوبو منع کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اوازي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو موږ خبرونه کوو. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د تخبرو خوښ 2 نړیوال موضوعات راخلو. لومړی د عراق. عراقي پوځیان د فلوجه ښار لور ته ورمخته شوي دي، خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کوي. عراقي ځواکونو له څه باندې 2 اونیو راهیسې د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا ښار په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړی دی. ملګرو ملتونو هم د ښار دننه ملکیانو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
عراقي پوځیان د فلوجه ښار جنوب ته ورننوتلې دي. پوځیان وایي چې دا شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د مې په 23 د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له داعش څخه د فلوجه د نیولو لپاره پوځ د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو اهم آهنګ کوونکي لیز ګران د رویټرز افغان ستیره ورځ وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراندی وویل یو نیم کس چې له فلوجا څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجا کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 to 50 thousand پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي، خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې ښایي تر 90 thousand پورې ملکیان لا هم د فلوجا دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراندی زیاته کړه چې تر 40 thousand ډیر کسان تر اوسه له فلوجا څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې څو ورځې پلی سفر کړی دی راوتلي دي، او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجا د مرکز بغداد د جنوب په 50 kilometers کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسله والو ونیوله. د فلوجا د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي، او د امریکا په مشرۍ الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې د شار له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کیږي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د شار دننه تونلونه ایستلي دي، او له دغو تونلونو څخه یې د پوځیانو د تیز پرمختګ مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې، خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر ښار موصل لا هم له دوی سره دی.
د نړیوالې سولې سګنۍ شاخص یا لارښود وایي جنګونه او د زور زیاتي اعمال په نړۍ کې ډېر شوي دي. جنګونو د قربانیانو شمیر په تیرو 15 کلونو کې بې ساري لوړ رقم ته رسیدلی دی، او اکثره دغه جنګ جګړې په منځني ختیځ کې دي، خو تیر کال د نړیوالې سولې په لور ځینې پرمختګونه هم شوي دي. دا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د کلنی راپور نتیجه ده. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د جګړو پر مهال د وژل شوو شمیر له 13 to 15 thousand زیات شوی دی. د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر هم تر 13 to 15 thousand زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان تر څنګ په نړۍ کې په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې د سوریې، جنوبي سودان، عراق او سومالیا نمونه یاد شوی دی. او اوس هم 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژون په شیبو کې واورئ، د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته پام وکړئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفات نه برخمند بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند به تل دوی رنز وړي، او که چیرې دغه اصل یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، د هغو نه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي د قومي د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نیوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي، هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته اوږدې نه جدا کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې څو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي، هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځته راغلي د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګونکي عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغوی بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیره مننه احمدزی صاحب. په یوه ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتول څه تاثیرات لري، او که چیرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوو که چیرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه موږ شروع کړو، دلته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکانو ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دو سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شانته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفاف سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ په کې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي نو په دغه ټولنې راتلونکي به امیدوار ټولنې راتلونکي نه وي. داسې یو ټولنې به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پتوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی؟
ډیره من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلي دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات کړي. یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانانو ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې.
آیا کله مو په اشر کې برخه اخیستی؟ او که اخیستی مو وینو څه ډول کار مو کړی؟
د غنمو د لو اشر یا هم د رشقې د شفتلې یا هم د درمندونو د راټولولو یا هم د پروړي وړلو اشر د شپې
له شو کول یا د سیمې د پاکۍ او د صفایي لپاره حتی بیلونه او دا امر اخیستې دی او کار هم کړی دی. یعنی اگر چې دا خو
اشر د افغانی ټولنې هغه لرغونی دود چې لا هم په یو شمیر لریو پرتو سیمو کې رواج لري. د دغه دود لمخې هغه کارونه چې یو کورنۍ په څو اونیو کې نشي کولای د اشر په ډول په یو یا څو ورځو کې خلاصيږي. اشر د راټولیدنې یووالي او اتحاد هغه لرغونی دود چې سلګونه کاله مخینه لري او لا هم په یو شمیر سیمو کې په ډیره کمه پیمانه رواج لري. موږ نننۍ خبرونه د اشر تاریخ، ځانګړتیاو او ارزښت ته ځانګړی کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، اشر د عربي حشر مفغان شکل دی. د راټولېدو او یا ګډ کار په معنا کارول شوی دی. اشرونه د انساني ټولنو او په تیره بیا د افغاني ټولنې یو لرغونی دود دی چې ډېر ځله په کلیو کې پلونه، ویالې، لوی لارې، جوماتونه، درمنځای، کاریزونه او نور ټولګټي بنسټونه په اشر جوړېدل. اشرونو به خپل ډول درلوده او د اشرونو لپاره ځانګړی سیمه ییز قانون موجود و. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا آزمون وایي چې د اشر لپاره یو ځانګړی تاریخ نشته کلی، مګر دا دود په افغاني ټولنه کې له کلونو کلونو راهیسې همداسې راپاتې دی. د دې په خبره چې اشر د افغاني اصیل فرهنګ هغه برخه ده چې د ویار په ډول هم یادولی شو. نوموړی د ارزښت په اړه وایي،
اشر یو له هغو ولسی دودیزو انانو څخه یا برخو څخه ده. په هغه باندې د کلي خلک ولس ډېر ښه راټولېدل. په هغه کې یو له بل سره خواخوږي او خواخوږي هم د کار په حساب کې، یو له بل سره مرسته او هغه مرسته هم بشري مرسته، هغه مرسته هم د مینې و مرسته، هغه هم د یووالي مرسته. دای خودل سره او په اشر باندې براټول شو سره او په اشر باندې به یو کار تر سره کړ، دې کار به خپایلم لرله، خو نتیجه به لرزه کاغذ یووالي پایله و. په یو ګډ کار باندې چې هغه د ولست لپاره او په هغه باندې راټولېدل او بیا هغه تر سره کول، په دې ولست کې د یو ملي یووالي یا په دې ولست کې د اتفاق او اتحاد خښته د اشر ریښه ده.
د اوسمن په خبره چې په خوبه د اشر ځانګړي قانون لمخه خلکو د اشرونو نظم او پرمختګ څاره. اشرونه یوازې د کار د پرمختګ لپاره نه، بلکې د ولسونو د یووالي، همغږۍ او ګډو هڅو لپاره هم ګټور وو. دی وایي ټولو به په ستایلو او پاللو کې ونډه اخیسته او هر چا به پکې د خپل ځان یا کوم خپلوان د زیات نښې لیدلې، نو له همدې امله ضرب نه تخریبېده.
کلتور زموږ د ژوند یو اساس دی. اشر چې دی دا زموږ په کلتوري ارزښتونو کې راځي او د کلتوري ارزښتونو لارې بشري خواخوږي، یو له بل سره مرسته، د یو سړي په پښو درېدل، دا زموږ په فکر کې و. نو دا خلک به سره راټول او دا چې دا د انسان له ژوند سره سم راغلی دی. کله چې د هندوکش نه خلک د آمو غاړې ته ځي، اوړی راځي د هندوکش ډډو ته او ژمی ځي د اباسین څنډو ته. دغه د دوی دا ډله ایز تګ نه و، په هغه وخت کې چې دا خلک به یو له ځاینه بل ځای ته کوچېدل، دغه هم دا اشر په توګه کېدل، ځکه یو له بل سره به مرسته کوله، د چا به غوټه وه، د چا به یو څه و، د چا بل څه بل سره به مرسته کوله او هغه به انتقالوو. زموږ ژوند وده کړې ده، دغسې یو بل سره لاس نیوو، یو له بل سره مرسته و، یو ځنه بل ځای ته کوچ، بل ځنه بل ځای ته کوچ. بیا دغه کوچونو کې چې کله په پیو چا باندې خبره راغله، ستونزه راغله، نو یو له بل سره بیا د مرسته کول چې هغه خپل هغه اشر، یعنی یو اشر به ورته وکړو، ټول خلک به راټول شو، د سړی به دغه ستونزې نه خلاص. ډېر اوږده مخینه لري، د انسان د ژوند سره تړلي او دا زموږ د ابتدایي ژوند سره نه راپیل شوی. د
کابل او ننګرهار پوهنتونونو د ماسترۍ او دکتورا د پروګرام استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې اشر هغه ټولنیز قرارداد دی چې د وګړو ترمنځ شوی او هغه کارونه پکې کیږي کوم چې انفرادي نه ترسره کیږي.
مثلا یو کاری د دې لپاره چې هغه کار ډېر زر سرته ورسیږي، نو د ولسونو نه یا د کورونو نه یا د کورونو په سطحه یا د ولسونو په سطحه باندې دا خلک سره راټولېږي او یو کار په ګډه په شریکه کار کوي. که هغه مثلا د ښار د صفایي په برخه کې هم یو اشر جوړېږي، که مثلا په کور کې د فامیلونو ترمنځ هم یو کار ترسره کوي، هغه اشر لکه خلک سره یوځای کیږي. کیږي. اشر دا معنا ده چې یو مشترک اجتماعي کار دی. همدارنګه په زراعتي برخه کې هم مثلا د لونو په برخه کې یا مثلا ځینې نور کارونه چې اجتماعي دي هغه کې خلک سره راټولېږي او دا پروسه پر مخ بوځي.
نوموړي وایي چې اشر زیاتې ګټې لري او د همدغه ګټو له مخې دوی هم ګڼ خلک تشویق کړي چې اشر وکړي او هم په خپل په اشر کې برخه اخیستې ده.
د کورنۍ سیستم نه نیولې تر پانتون صاحب پورې موږ دا کارونه کړي دي. اته موږ خلک تشویق کړي دي چې دغه اجتماعي کارونو کې برخه واخلي، خصوصا د پانتون په برخه کې، د مکتب په برخه کې، د لیسې په برخه کې. موږ وو هم دغه اجتماعي کارونه موږ سره رسول، خلک هم تشویقول، یا د سیمې د پاکي او د صفایي لپاره حتی بیلونه او دا هم راغستې دي او کار هم کړی دی. یعنی اگر چې دا خو وایي چې دا د نارینهو کار دی، خو مګر موږ د اناسو په طبقه باندې هم دا کارونه کړي دي او دا البته دا یو مفید او فایده مند یا ګټور کار دی چې په ګټه سره د ټولنې یا د خپل وطن یا د ټولنې یا د خپلې سیمې لپاره یو مشترک کار دی.
ډاکټر زرغونه زیبر زیاتوي چې لوی کارونه لوی بشری ځواک ته اړتیا لري او اشرونه داسې لوی بشری ځواک رامنځته کوي چې په کم وخت کې لوی کارونه ترسره کړي، نو ځکه اهمیت تر ډیرو کارونو زیات دی. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان الله ارمل بیا د خپل کلی د اشر کې سره تکوي. هغه وایي
ځکه ما خپل په دې کې ګډون کړی په اشرونو کې. د اشرون سیستم د سوي چې خپل ته احسان مند چانه، یعنی پوروړی هم د چانه. مثلا زموږ د کور دروازه به راټکېده چې سوا سهار ته اشر ده، او یا هم د بوټو راوړلو، یا هم د خښتې ایستلو، یا هم د پروړي د رشقې دي اشر ده. سهار به ټول کلیوال ورتله خپل ته، هغه د یوې اونۍ کار به په یو ورځ کې ورته کاوه، ورته خلاص به کوه. د غرمې ډوډۍ به ورکوله، لومړی د سهار چای به ورکوه، لږ څخه د ساخت یا ناشته به ورکوله، چې پیغې کې به یا کوچ به وشیدې به یا به پراټې غوړي پخولې. اکثره د قانون د سره ډیره جوړه ده، او د غرمې ډوډۍ به ورکوله. بعد له غرمې نه بیا تر ډیره پورې په اشرونو کې مشیلتلي، بعد له غرمې نه کار نه کاوه، ځکه اکثره وخت اشرونه د اوړي په موسم کې کیږي. تر غرمې به ګرمي وه، یا به بیا د شپې اشر و. د غنمو د لو اشر، یا هم د رشقې، د شفتلې، یا هم د درمندونو د راټولولو، یا هم د پروړي وړلو اشر د شپې له خوا نه کېده، چې یا به ګرمي نو، یا به مغه کسان چې د ورځې به بوخت په خپل کارونه کې د شپې به خلاص روزګار به ودی چې یو چاته اشر ورشي.
د لارمل په خبره هر هغه شتمنی چې د خلکو په زیار او خلو جوړ شوی وي، امدا دودې ساتنه کوي او د بیا ورانی مخه نیسي. خو له بعد مرغه اوس دغه دود کمرنګ شوی دی. د زیاته کړه چې په اشر کې به د ځوانانو له لوري په یو بل پسې ټوکې کېدلې او کار به په ډېرې خوشحالۍ سره ترسره کېده.
د اشر دود زموږ په کلي کې، زموږ په ځای کې داسې ده چې تر ډېره اوس چې ما لیدلې دي، چا له دې نه ځان نه پټاوه چې زه سبا نه شم درتللی، ځکه کله یو کور، کله یو بل، موږ ډېر سره پېژندل نه چې فلانی چیرته ځي، چیرته کار کوي، او نن څومره مصروفه ده. کله به چې په چا باندې غږ وو چې سبا ته اشر ده، بې له کومو چونو چراو دلیل څخه به راتوي چې سمه ده زه درغلم.
د پروان د غوربند اوسېدونکی محمد عاطف فکر زده وایي که څه هم په خواهی پسیمه کې د اشرونو دود و، مګر اوس کمزوری شوی دی. دا چې ولې لاغه به وبرو
د جګړې یو خاصیت هغه دا دی چې فرهنګي ارزښتونه له منځه وړي، هغه مسایل له منځه وړي چې خلک سره راټولوي، خلک سره یو کوي. اشر هم له هغه موضوعاتو چې د خلکو په منځ کې یووالی، وحدت رامنځته کوو، غمرازي رامنځته کوله، خواخوږي رامنځته کوله. ترو تربور موضوع ډیره مطرح ده، خو اشر کې به د ترو تربور موضوع نه و چې کله به اشر شو ټولو به دنګل مرسته به کوله، لاس پور کوه. داسې خلکو دا حس تلو چې ستا خوشحالي زما خوشحالي ده، ستا کار زما کار دی. له ډېر بده مرغه چې اوس هغه له منځه تللی دی، لږ تر لږه زموږ په سیمه کې له منځه تللی دی. اشر اوس نشته، هغه اشر پاتې نه دی، د خلکو په منځ کې هغه ورورولي پاتې نه ده، له منځه تللې ده. او په عمومي توګه چې کله د دوستانو سره په نورو سیمو کې خبرې کوم، ته موږ په کابل کې هم وینو دلته چې دا ارزښتونه له منځه تللي دي. له بده مرغه
دی وایي چې له انقلابونو سره د اشرونو جوش او خروش کمرنګ شو او د ډولونو غږ خپکی ونیوه. اوس به هم هلته او دلته اشرونه کیږي، خو ډیر ځله ځای د موسسو، حکومت یا خصوصي سکتور ناکامه هڅونی ولیدي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچازمونی پاړه بیا وایي
متاسفانه لکه څنګه چې زموږ نور دودونه همدغسې په یو څه تت شوي دي. اوس هم په کلو بانډو کې د اشر سیستمونه یو څه شته، په هغه بڼه باندې نه دي، په هغه پیمانه باندې نه دي. کله چې موږ د مدنیت دعوه کوو، د مدنیت خوا ته نږدې کیږو، د زړونو د فاصلو خبره هم پکې ډېر رامنځته کیږي، ځکه هر سړی په خپل کار باندې بوخت دی. هر سړی وایي چې زه خپل کار څنګه په مخ کې یوسم، په خپل کار باندې مصروف دی. هغه داسې وخت و چې هلته هم کارونه و، داسې نه چې کارونه نه و، ځکه همدې ولس و، همدغه کروندې وې، همدا خپل کارونه دا پر مخ وړل. هلته داسې مرستندویه خیریه ټولنې او دولت دومره لاسرسی نه لري چې د خلکو ته خدمتونه ترسره کړي. د خلکو خپله یو له بل سره مرسته کول او خدمتونه به یې ترسره کول. اوس خو خلک ټول ناست دي چې دولت ورته کوم کار وکړي، خلک دې ته ناست دي چې کومه موسسه راشي ورته کار وکړي، دغه ته اوس ناست دي. کله چې دغه فرهنګ راغی په زوره د مرستې غوښتلو موسساتو نه، او البته دا کار په درې لسیزو کې ډېر وشو. هغه وخت کې چې خلک په دغه باندې بوخت شول، په تیاره ډوډۍ باندې چې دا دوی ته ورکول کېدي، تیار څه به موسساتو پیدا کړه، غبې ورته ورکړه، دا خلک ورو ورو لټان شو او هر سړی په خپل کار باندې بوخت شو. زموږ دغسې دودونه چې دي، هغه چې زموږ استاد هغه فرهنګ ته نجوتېده، او یو له بل سره هغه د مرستې بشري خواخوږۍ خبره ته جوتېدله، هغه متاسفانه دغه شی ورو ورو تت شو.
استاد از من وای چې د اشرونو د بیا ژوندۍ کېدو لپاره د اشرونو د ګټو په اړه عامه پوهاوی ته اړتیا ده، چې کلتوري بنسټونه، مدني ټولنې، مخاور، دینی علما، قومي مشران او کورنۍ ښایي ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، د لرغونو او مهمو دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.